ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com میشنوین. در این ساعت بعد از نشر خبرها بخشی از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. در این برنامه در مورد اعدام‌های اخیر و عکس العمل‌هایی که صورت گرفته بحث‌های شده و شما هم میتونید تا اگر این برنامه را دیروز نشنیدین امروز بخشای مهمش را بشنوین، اما لطفاً تماس نگیرین چون ای تکرار برنامه دیروز است. حالا پیش از نشر برنامه زیر آسمان کبود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
در 7 ماه اول امسال 4000 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. در نتیجه درگیری میان محصلان در پوهنتون کابل حداقل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند و اعتراض های گسترده علیه رئیس جمهور مصر در آن کشور ادامه دارد. سلام و صبح بخیر، این هم مشروع اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر چیزی که افزایش روزافزون خشونت علیه زنان در این کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. سرایا صفرنگ، کمیشنر بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون، دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
هر روز ما شاهد افزایش نگران کننده اقسام مختلف خشونت علیه زنان هستیم. نمی نشان میده که علل و زمینه هایش در جامعه ما موجود هست و برای ازی یعنی هیچ کار بنیادی و اساسی صورت نگرفته.
خانم سپرنگ گفت در 7 ماه سال 1391 شمسی 4000 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شدند. این در حال است که به گفته خانم سپرنگ در تمام سال 1390 3000 قضیه خشونت با زنان را ثبت کرده بودند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید افزایش میزان جرایم در کشور رئیس جمهور کرزی را مجبور ساخت تا حکم اعدام مجرمین را صادر کند. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، دیروز در صحبت با رادیو آزادی روی اجرای حکم اعدام بالای مجرمان تاکید کرد و در ادامه چنین گفت:
هرچند رئیس جمهور اسلامی افغانستان مدت زیادی را از توشیه حکمای اعدام عوض دیده بود، اما در یه آخر جرم و جنایت متاسفانه در کشور ما زیاد شده بود. ما فکر میکنیم که این احکام طی مراحل قانونی شده و نهایتا این افراد قابل بخشش نبودند، بنابراین اعدامشان اجرا شد.
پس از آن که رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 16 تن را صادر کرد، حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را اعدام کرد. شماری از نهادها و سازمانهای بین المللی به خاطر این اعدامها ابراز نگرانی کردند. در درگیری میان محصلان در پوهنتون کابل حداقل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این درگیری دیروز پس از آن صورت گرفت که محصلان سنی مذهب مانع اجرای مراسم عزاداری محصلان اهل تشیع در مسجد لیلیه پوهنتون شدند. گزارش شده که در جریان درگیری به ساختمان پوهنتون هم خساره وارد شده است. به دنبال این درگیری وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که تمام پوهنتون ها برای 10 روز رخصت خواهند بود. ادامه خبرها را میشنوید. اعتراض های گسترده علیه رئیس جمهور مصر در آن کشور ادامه دارد. صدها تن تا ناوقت دیشب در مناطق مختلف مصر دست به تظاهرات زدند. پیش از این قاضی های مصر خواهان تعلیق کار در تمام محاکم و ادارات سارنوالی این کشور شده بودند. این اقدام در اعتراض به فرمان رئیس جمهور مصر که برایش صلاحیت های بیشتر میداد صورت گرفته است. اتحادیه قاضیان مصر دیروز پس از آن این موضوع را اعلان کرد که شورای عالی قضایی مصر صدور فرمان از سوی سیرا یک حمله بی سابقه بر استقلال قضایی این کشور خواند. در این حال گیدو ویستربیلی وزیر خارجه آلمان دیروز در یک نشست خبری از محمد مرسی خواست در این مورد مسئولانه عمل کند.
ما با تشویش های بزرگ متوجه انکشاف ها در مصر هستیم. ما نگران هستیم که این پروسه به سوی دموکراسی، حاکمیت قانون و تفکیک قدرت ادامه خواهد یافت. در این زمان ما تشویش های مردم مصر و جامعه جهانی را به خاطر انکشاف های داخلی اخیر در مصر با دیگران شریک می سازیم. این بسیار مهم است که آرمان های انقلاب در زمان تغییر از دست نروند.
از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز به خاطر اقدام رئیس جمهور مصر به خاطر افزایش صلاحیت‌هایش ابراز نگرانی کردند. در نتیجه انفجار در یک معدن زغالسنگ در جنوب غرب چین دیروز 18 کارگر این معدن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها 5 تن دیگر از کارگران تا هنوز در معدن گیر ماندند. خبرگزاری رسمی سینهوای چین گزارش داده که 28 کارگر در معدن دولتی جیانگشوی در ولایت گیوژو کار می‌کردند که انفجار صبحنگام رخ داد. از میان این کارگران 5 تن آنها نجات داده شدند. چین بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ در جهان است. چون این حوادث در معدن زغال سنگ چین یک رویداد معمول است، زیرا در بخش تامین امنیت این معدن از سوی کارفرماهایی که در جستجوی فایده سریعن غفلت صورت می‌گیرد. بر اساس ارقام رسمی در سال گذشته حدود 2000 نفر در حوادث در معدن زغال سنگ جان دادند. مقامات میگویند در نتیجه خشونت‌های روز عاشورا در یمن حداقل 3 تن از شیعیان کشته شدند. تا حالا مسئولیت انفجار دیروز را که در شهر صنعا رخ داد کسی به عهده نگرفته است، اما شبکه القاعده و سایر گروه‌های سنی مذهب شورشی در یمن شیعیان این کشور را در گذشته هدف حملات قرار دادند. و مقامات آمریکایی میگویند در نتیجه آتش سوزی در ساختمان اصلی وزارت خارجه این کشور در واشنگتن 3 تن شدیداً زخمی شدند. مسئولان اداره خدمات اضطراری آمریکا میگویند وضعیت یکی از این زخمی ها خیلی جدی است. به گفته مسئولان وضعیت 2 تن دیگر هم که شدیداً در این آتش سوزی سوختند زیاد خوب نیست، اما آنها از مرگ نجات یافتند. این آتش سوزی صبح دیروز صورت گرفت و پیش از آن که مامورین اطفایه به آنجا برسند، مامورین وزارت خارجه آمریکا با استفاده از وسایل موجود آتش را خاموش کردند. مقامات آمریکایی میگویند تحقیق را در مورد علت این آتش سوزی آغاز کردند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کو. تیرونه د افغانستان حکومت څوار لستنه چې په مختلفو جرمونو د دریګونو محکمو له لوري په اعدام محکوم شوي ول په دار وځړول، او وایي چې یو شمیر نور به هم چې په اعدام محکوم شوي دي اعدام کړي. د بشری حقوقو نړیوالو ټولنو د افغانستان د حکومت د اقدام غندلې او ویلې دي د دې لپاره چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې کمزوري دي او فساد پکې ډیر دی باید اعدامونه ودروي. یو شمېر افغانانو د اعدامونو ملاتړ کړی او ویلې دي چې دغو اعدامونو جنایتکارانو ته ښه پیغام درلود. په اعدام شویو کسانو کې د دولت څو تنه وسلوال مخالفان هم شامل ول چې ویل شوي په تروریستي حملو کې برخه درلودله. وسلوالو طالبانو د حکومت اقدام د نړیوالو بشري قوانینو خلاف بللی او ویلی دی چې د خپلو ملګرو د اعدام بدل به واخلي. په دې خبرونه کې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ټولنو اندیښنو ته په کتو دا موضوع څېړو چې د افغانستان قضایي پروسې څومره شفاف دي. د خلکو په دې نظر هم بحث کوو چې وای حکومت باید په خواله مجرمانو ته سختې سزاوي ورکړي وای چې له جنایتکارانو د جنایت کولو جرأت اخیستل شوی وای.
بله شنوانده عزیز، من به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. قسمی که همکارم گفت حکومت افغانستان 14 نفر را به ارتکاب جرایم جنایی و حملات تروریستی در این هفته به دار آویخت. مهمانان برنامه ما هستند حاجی محمد عبدو، منشی کمیسیون امور عدلی قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی سیاسی، عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، هوریه مصدق کارشناس در سازمان عفو بین الملل و همچنان محمد بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان را هم از طریق تلفن در ادامه برنامه با خود خواهیم داشت و نخست میریم به میمانای برنامه و به خانم مصدق کارشناس در سازمان عفو بین الملل که از لندن با ما هستند. خانم مصدق، چرا سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشری عکس العمل منفی در قبال اعدام‌ها نشان داد؟
سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری به این باور هستند که سزای مرگ یک حکم غیر انسانی هست و چون زندگی یک محبت الهی است، این نباید به هیچ عنوان گرفته شود. و طوری که شما می‌بینید، بر اثر تلاش هایی که سازمان های بین المللی حقوق بشر در سرتاسر دنیا کردن، امروز حدوداً بیش از 100 کشور دنیا هست که یا حکم اعدام کاملا از قوانین جزاییشان حذف کردن و یا ای که بعضی از کشورهای اسلامی حتی به شمول مالیزیا و اندونزیا، اونا یک تقریبا اجرای حکم مرگ به حالت تقریبا تأخیر در آوردن و منتظر اصلاحات در قوانین جزایی کشورشان هستند. و یکی از دلایلی که نهادهای حقوق بشری بر ضد اجرای حکم اعدام هستند در دنیا ای است که این حکم یک حکم برگشت ناپذیر است.
لیکن په افغانستان که یو شمیر خلک وای وای چون په افغانستان که سخت سزاوی مجرمانو ته نه ورکول کیږي، اعدام ډیر کم دی، په دې خاطر هم جنایتونه او جرمونه ډیر زیات شوی دی. اوس خو د افغانستان په قانون کې د اعدام مسله شته، دا اوس نشي په اسانه بدلېدی. نو څه فکر کوي که سخت جرمونه نه وي او مجرمانو ته سخت سزاوی ورنکړی شي، جنایتونه به په همدې شکل سره دوام وکړي؟ د ډیرو خلکو نظر داسې دی.
بله، من کاملا موافق هستم که به حساب مردم نگرانی دارن از بابت از این که جرایم در افغانستان زیاد است، ولی نابسته نمانه که من فکر میکنم یکی از مشکل است که مطالعاتی که در سطح دنیا شده، مخصوصا در کشورهایی که در او حکم اعدام وجود داره، اگر ما ایران هم انحیث یک نمونی مثال ببینیم، ایران یکی از جمله کشورهایی است که بالاترین ارقام حکم اعدام سالانه اجرا میکنند، ولی متاسفانه در این کشور هیچ نشانه از کم شدن و یا کاهش در سطح جرایم، مثلا جرایمی که مربوط به مواد مخدر هست، دیده نمیشه، بلکه این جرایم افزایش یافته. پس بنابر این حکم اعدام هیچ وقت نمیتونه که در کاهش جرایم نقش داشته باشه. ولی چیزی که مهم است ای است که مجرمین باید به جزای خود برسن و جزایی که حداقل سازمان های حقوق بشری میبینند ای است که برای شدیدترین نوع جرمی را که اینا مرتکب میشن، شاید حد اکثر مجازاتی که داده شده باید حبس ابد باشه.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اینا میگن که با توجه به قوانین بین المللی و همچنان تعهدات افغانستان، تنها برای جنایات بزرگ، آن هم پس از مراحل دشوار قضایی، حکم اعدام صادر میشه و کمبودی های در مراحل قضایی افغانستان وجود داره و در مورد این گونه قضایا پرسش های زیادی را ایجاد کرده. نظر شما مشخصا در این موضوع چیست؟
یکی از دشواری هایی که سیستم عدلی و قضایی افغانستان داره ای است که تاکید بسیار زیاد بالای اعتراف است، نه ای که بالای شواهد، قرائن و مدارک. مثلا در دیگه کشورهای دنیا هرگاه یک مجرم مرتکب یک جرم میشه، اینا ضرورت ندارن که او را شکنجه بکنن و از او اعتراف بگیرن، بلکه مثلا با بدست آوردن شواهد، قرائن و اجرای دینه اونا میتونن که این جرم بالای از او شخص ثابت بکنن. ولی متاسفانه در افغانستان فشار زیاد بالای اعتراف است. اکثریت مجرمین و یا متهمین اینا مورد شکنجه قرار میگیرن، اینا در زیر شکنجه مجبور میشن که اعتراف بکنن.
سعادت صاحب، تاسی څومره محترم مصدق سره موافق یاست چې اعدام دی په افغانستان کې نه وي؟
دوی د هغه د نړیوال حرکت چې د اعدام په ضد باندې پیل شوی او تقریبا دا مسله په شلمه پیړۍ کې ډیره زیاته جدي وه. په نولسمه پیړۍ کې هم دا مسله وه، خو په شلمه پیړۍ کې دا مسله جدي سوه، یعنی ډیر پلویان پیدا کړه او ډیرو هیوادو دې ته مخه کړله چې د اعدام سزا د خپل د نافذو قوانینو نه وباسي. هغلته څو دلیل و، یو دلیل همدا و چې دوی په شلمه پیړۍ کې ځینو هیوادونو داسې مطرح کوو چې ګویا هغه ملتونو کې چې ډېره کمه سزا هم غټ انعکاس لري، یعنې ژوند یې در کړی، هغه انسانان چې متمدنه دي د هغو لپاره نور د اعدام سزا لازمه نه ده چې ورکړ شي. دویمه مسله همغه رقم چې میرمن مصدق وویله چې د اعدام سزا بیا جبرانېدونکې نه ده، یعنې یو ځل چې څوک اعدام شو بیا هغه که د بېګنایي اسناد هم پیدا شي بېرته هغه ژوندی کېدی نه شي. بله مسله په دې کې دا وه چې په خپله مجازاتو کې یو مهم اصل یا هدف د مجرم اصلاح ده، او د هغه اعاده بیرته په ټولنه کې چې ټولنه باید هغه جذب کړي. وایي د اعدام مخالفین وایي چې دا په خپله دغه هدف په جزا کې نشي منعکس کېدلی، ځکه چې مجرم په خپله له منځه ځي، د بیرته اعادې او د ژوندي کېدو مسله یې د هلته مطرح نه ده. نو بل انتقاد چې کوي هغه یو دا دی چې وایي اکثره اعدامونه د قتلونو په مقابل کې سزا ورکول کېږي، او څوک چې قتل وکړي هغه اعدامېږي. وایي که چیرته دولت بیا همدغه کس اعدامیي، آیا خپله دولت قاتل نه شو؟ نو یو قاتل څنګه کېدی شي چې بل ته قاتل ووایي یا مجازات کړي؟ دې ته ورته ځینې دلایل، یو دلیل هغه اوس میرمن مصدق ورته اشاره وکړله چې حتی په انګلستان کې یو ځل په تیرو پیړیو کې د کیسبوري زیاته شوې وه، بیا کیسبوري لپاره هغوی اعدام وټاکه. یو ځای کې چې ډېر کیسبوران اعدامېدل، خلک راټول وو چې اعدام تطبیق شو، د اعدام نه وروسته ولیدل شول چې د ډېرو خلکو جوبونه بیا هم وهل شوي دي، یعنې کیسبوري هملته شوې. دغسې ځینې تحقیقات چې دوی کړي وو هغه بیا نتیجه دا سوه، دوی ویل چې دا په اجتماعي لحاظ هم اثرات کم دي او صحیح نه دي. مګم بیا وروسته یو خبره وه چې دغه کله د نظریې ډېر زور واخیسته او قوي نظریه هم وه، بیا ځینو هیوادونو چې اعدام سزا د خپل د قوانینو نه ایستې وه، هغوی بیرته دغه سزا به ځینو هیوادونو کې ځای کړلې. یعنې یو څو موده وروسته یې ولیدل چې نه، د اعدام سزا ډېره زیاته اغیزه لري د جرایمو د ګراف په ټیټوالي کې مجرمینو لپاره، یا د جرمي اعمالو د مرتکبینو لپاره ډېر قوي پیغام لري. بنان دا نه باید وي. او بیا موږ دغه رقم بحثونه په افغانستان کې نشو مطرح کولای، حتی که دا د یو ښه نظر په توګه هم مطرح وي. اوله خو زه خپله شخصا ورسره موافق نه یم، ځکه د هر څه شی چې په یو وجود کې فاسد شي، حتی د هغه سفیدو ته کله ضرورت کیږي، دا یو طبیعي قاعده ده. مګم بیا موږ په افغانستان کې شریعت باندې استناد کړی، حتی اساسي قانون کې اوله دومه درېمه ماده کې په اساسي قانون کې دومره په دین باندې تاکید شوی دی چې بیا بالاخره دا هم په کې شته چې هیڅ قانون یا هیڅ قاعده په افغانستان کې د اسلامي اصولو په خلاف نه شي رامنځته کېدی. بنان موږ داسې بحث نه شو کولای چې دا اعدام مجازات دی وي که نه وي. موږ په دې باندې بحث کوو چې د په اعدام کې د عدالت د تامین مسله څومره مطرح ده. زه فکر کوم کوم اعدام چې وشو، البته دا څوم مورید و په انفرادي بڼه باندې خو یو ځل دوه ځله مخکې شوي و، خو دا جمعي اعدامونه زه فکر کوم چې دریم ځلې وي. موږ کومه اندېښنه چې نړیوالو بشري حقونو سازمانونو ښکاره کړې وه، دلته په افغانستان کې د حقوقپوهانو شبکې هم جدا په دې باره کې خپل اندېښنه درلودله، او هغه د عدالت د زاویې نه وه. یعنې په دې برخه نه چې د اعدام تطبیق، د اعدام تطبیق د افغانستان د دولت د صلابت، وقار، حیثیت او د قدرت د نمایش په برخه کې، خصوصا قضایه قوې ته د حیثیت او د وقار په برخه کې ډېره زیاته مرسته کوي. هر مجازات چې تطبیقي یا حکم چې مرسته کوي، خو د اعدام سزا چې ده هغه د قدرت نهایي نمایش دی د یو نظام له خوا ته نه. په دې برخه کې که مشکل نه و، خو هر نمایش د قدرت او د ثبات سره هر څه چې مرسته کوي، که چیرته په هغه کې د عدالت جوهر نه وي، بیا موږ نشو کولای هغه ته کاذب ثبات وایي. یعنی کاذب اعاده د امن او د ښه والي په یوې ټولنه کې. موږ د دې اړخ نه، د عادلانه محاکمې نه، او د دې چې آیا په افغانستان کې قانون په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي، مخکې یاد شو په دنیا کې څه ده، ډېر زیات لوړ ګراف د اعدامونو چې لري چین دی، ایران دی، سعودي عربستان او بیا متحده ایالات او ځینې نور هیوادونه دي. په که چیرته په افغانستان کې موږ د جرایمو ګراف وګورو، زه فکر کوم اعدامونه زخته ډیر دي. دا چې ولې دومره ډیر نشي کېدلی، دلیل دا دی چې اکثریت د جرایمو ارتکاب د زورورو خلکو لخوا ته نه وي. چې له بده مرغه په افغانستان کې زورور یو ډول د معافیت په حد کې دي. که چیرته بیا موږ همدغسې دوګونی برخورد ولرو، یعنې په غریبو بې وزلو کسانو باندې موږ داسې درندې سزاوې تطبیق کړو، او هغه زورور کسان چې هغوی هره ورځ د قانون په نقضولو باندې لاس پورې کوي، هغوی معافیت ولري، بیا دوه بدې نتیجې ته حاصلېږي. یو بده نتیجه داده چې هغه اکثریت چې کمزور دی هغه قانون د ځان په مقابل کې علومه بولی یو د اثارت یو علومه بولی او هغه کسان چې قانون په باندې تطبیقیږي نه هغوی قانون ته بې اعتناکیږي بنان په دواړو اکثریت او اقلیت کې په دواړو کې قانون خپل حیثیت د لاسه ورکوي او په نهایت کې د یو نظام د ټولنې او په مجموع کې د حقوقي نظام په حیثیت او په اعتبار باندې بد تاثیر کوي چې دا په راتلونکي نه یوازې نظم نه راولي بلکې کیدای شي چې اوضاع تر دې هم خرابه کړي او کړکېچ نه شي.
حاجي محمد عبدو منشی کمیسیون امور عدلی قضایی و اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه افغانستان، شما به چی باور هستین؟ آیا با آقای سعادت موافق هستین؟
ما افغان ها من حیث یک افغان و در این حال من حیث مسلمان یک سری حدود و شرایط را در سرزمین خود داریم که مکلفیت داریم در سایه قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذی افغانستان باید حرکات خود را و برنامه خود را تنظیم بکنیم. به هیچ وجه نمیتونیم که ما بیرون از قانون حرکت بکنیم، چون یک سرزمین اسلامی هست و مردمش مسلمان هست و برای اسلام حاضر شده که همه چیز خود را به طبق اخلاص بگذاره و او را تقدیم راه آزادی و حراست و پاسداری از دین مبین اسلام بکنن. پس بنابراین ایجاب میکند در سرزمین اسلامی افغانستان ما به خاطر رعایت موارد ذیل باید حتما توجهات جدی داشته باشیم. یک دستور شریعت برای ما اصل است، ما نمیتونیم که از دستور شریعت گریز داشته باشیم و من حیث یک مسلمان حتما باید دور قبولم بکنیم و در این حال در صدد تطبیقش هم باید برایم. دوم، تنفیذ قانون نافذی افغانستان. ببینیم که در افغانستان امروز ما دارای یک حاکمیت و یک نظام سیاسی هستیم که اون منبعیس و بیرون آمده از اراده جمعی مردم افغانستان هست و نهاد قانونگذار دارن و نهاد مجری دارن، نهاد صدور حکم دارن، مکلف هستیم که قوانین نافذی افغانستان را باید رعایت بکنیم و منظور از تطبیق شریعت و منظور از تنفیذ قانون چی است؟ ما دنبال چی خواسته میگردیم؟ چرا اینا را تطبیق میکنیم؟ چرا حاضر هستیم که به خاطر تطبیق از این مشکلات با جان و دل بخریم؟ به خاطر از اینکه عدالت ما در جامعه او را تطبیق بسازیم و از جانب دیگر با تطبیق عدالت نظم در جامعه میه. من میخوایم خدمت شما عرض بکنم رئیس جمهور افغانستان چرا بسیار با تعنی با احتیاط این دو مرحله یا سه مرحله را اینا دوسیار احکام استر محکمه افغانستان منظور کردن به دلیل همی بودن که یک مقدار اشکالات را اینا دیدن و به همین خاطر است که بسیار از و علاقه در غیر اگه اشکالات نمی بود باید تعداد زیادی تا کن اعدام میشد.
آقای محمد عبدو گفتن که رئیس جمهور از دقت کامل در توشه ای مجازات کار گرفته، در غیر و تعداد زیادی از افراد است که باید بر اساس فیصله محاکم ثلاثه افغانستان بدار آویخته شوند.
در ای که آقای رئیس جمهور خوشبختانه در طول همی 10 سال یا 11 سال در قسمت اجرا و یا حداقل یعنی همین که اجازه اجرای حکم اعدام وطن یک تعلل بسیار زیاد داشتن، این کلان خودش قابل قدر است و این هم نشان میده که خود آقای رئیس جمهور به سیستم عدلی و قضایی افغانستان هنوز باور کامل ندارن و میفهمن که امکان از این است که یک فرد بیگناه هم مورد از این حکم قرار بگیره. ولی یک چیز میخواستم خدمت آقای عبدو و شنونده های رادیو آزادی و دیگه مهمان ها تقدیم بکنم که مثلا همین امروز یکی از وکلای پارلمان افغانستان ملا ترخیل در زمانی که اینا کاندید پارلمان بودن 5 نفر در پلخشتی کابل به قتل رساندن. کجا هست عدالت؟ آیا کسی از ملا ترخیل ایره پرسان کرد که او 5 نفر چی هستن؟ پس وقتی که سیستم عدلی و قضایی افغانستان تا به این حد سازشکار باشه و تا به این حد نتانه که عدالت برای مردم تامین بکنه، من حتی باور ندارم که آقای رئیس جمهور هم بتانه به شکل باید و شاید عدالت تامین بکنن و اینا بتانند که واقعا گناهکار از بیگنا به او حد که لازم است تشخیص بتن.
یه مسئله بله چه طالبان وی طالبان وی چه در افغانستان حکومت دودوی جنگی اسیران اعدام کردی. استاد به نظر آقا کسان چه طالبان وی جنگی اسیران دی واقعا در جنگی اسیران دی؟
ما در این قسمت واقعا نمیتونم میره تایید بکنم و یارت بکنم که آیا اسرای جنگی در بین از اونا بودن یا نبودن، ولی قرار اشخاصی که اعدام شدن یک تعداد از اونا را که من خودم مطالعه کردم و از طریق مطبوعات شنیدم اینا کسایی بودن که به بعضی از اعمال که باعث از بین رفتن زندگی مردم شده بود دست داشتن. ولی اگر ما به قوانین بین المللی نظر بندازیم، تحفظ اسرای جنگی یکی از اصل کلیدی از این قوانین هست و اسرای جنگی مانند تمام اشخاص باید از جریان یک از تحفظ برخوردار باشند. در هیچ صورت مثلا حکم اعدام من حیث یک عمل سیاسی و من حیث یک انتقام سیاسی نباید در هیچ قضایای سیاسی صورت بگیره و انجام بپذیره.
بعضی ها میپرسند که آیا اصطلاح اسیر جنگی بالای طالبان هم تطبیق میشه؟
هرگاه یک شخص در زمان محاربه دستگیر میشه و به حساب به اثارت جانب مقابل در میایه، او یک اسیر جنگی هست.
سعادت صاحب دست مالی میجی چیز مش تروس پرسی چا تلفن کاله ده اکثر دی اعدامونو طرفدار دی، خو یو څه دوی هم تشویش لري چې د قضایی مراحل شاید شفاف نوی. که تاسو زموږ اوریدونکو ته د قضایی مراحل په ارتباط یو څه معلومات ورکړئ، دا په څه شکل سره ده درې ګونو محکمو ته د یوه قضیه ارجاع کیږي؟ یو ځلې په ابتدایي محکمې کې، بیا استیناف او بیا سترې محکمې ته قضیه ځي.
موږ یو اصل لرو د عادلانه محکمې په نامه. عادلانه محکمه درې پړاو لري. یو د محکمې نه مخکې، یعنی کله چې شخص نیول کیږي دغه نه پیلیږي تر دا چې قضیه راځي محکمې پورې، دا یوه مرحله ده. بیا کله چې محکمه خپل کار پیلوي، یعنی دا درې محکمې بیا دویمه مرحله په بر کې نیسي، جریان د محاکمو دا مدقق قاضي و اجرات د محکمې محاکمو دا ټول په بر کې لري. درېمه مرحله بیا د محکمې د حکم تطبیق د پلي کول دي، چې دا بیا هغه درېمه مرحله ده. بنان عادلانه محاکمه کې دا درې واړه اصله مهم دي، خو دا اصول داسې دي چې یوې ته هداب دی، بلې بیا ورپسې یوه خښته ده، بلې بیا بله خښته ده، یعنی دا جدا جدا اصول نه دي. نو موږ دغه پیل چې کوو دغه تهداب نه ځکه ډېر مهم وي. اول پړاو یې گرفتاری سره سم خپل یو څوک چې مظنون وي هغه ځینې حقونه لري چې هغه باید ورکړ شي. مثلا د هغه د اتهام باید هغه ته وویل شي، هغه د مدافع وکیل نیولو حق لري، هغه د سکوت حق لري، هغه هم داسې سکوت چې هغه ته باید وویل شي چې تا سکوت د تا د اقرار او د اعتراف معنی نه لري، هغه باید په دې باندې پوه شي. دې ته ورته ځینې نور حقونه او سهولتونه باید هغه لپاره وي. له بده مرغه په افغانستان کې زموږ اکثره گرفتاری خلاف د قانون دي، او دغه دوه اویا ساعته چې کشفي نهاد سره باید وي اکثره دغه موده غځیږي تر دوه میاشتو درې میاشتو پنځه میاشتو. زموږ ځینې ادارې دي لکه ملي امنیت، هغه تر شپږو میاشتو پورې بندیان ساتي. هغه یوه میاشت خو دوی کاملا خپل حق ګڼي، کله کله وایي چې موږ د ولسمشر فرمان لرو اما په قانون کې ځای نه لري. په هر صورت د رئیس جمهور فرمان هم په دې شکل نه شي کولای هغه قانون تعدیل کړي. دا هغه څه دي چې دغه ابتدا دغه بنسټ خراب کېښودل کیږي. البته په پولیسو کې دا مشکل شته خو کم ده، یعنی جدي ده. یو څوک چې هلته راوستل سول اته یو اوځې کې چې راوستل کیږي هغه ولچک په لاس کې د پولیسو ډنډه ورته راواخلي یا په امنیت کې یو ډول شکنجه چې کوي. اول خو افغانان په دې باندې نه پوهېږي، مظنون له بده مرغه په دې باندې نه پوهېږي. هغه څه فکر کوي چې زه چې ونیول شم دا د دوی حق ده چې ما ووهي، او دغه سبب د دې کېږي چې د اساسي قانون نه ویشتمه ماده نقص شي، یعنی انسان تعذیب شي. کله چې تعذیب شو په دغه بنسټ باندې چې دغه نور پړاوونه ټول درېږي دا ټول فاسده وي. د دې کشفي نهاد که چېرته دوه اویا ساعته شي، دوه اویا ساعتو کې مثال دا قضیه لاړه څارنوالۍ ته، څارنوالۍ حد اکثر تر یوه میاشته پورې فرصت لري. البته جمع د کشفي ارګان د وخت دوه اویا ساعتو سره دغه وخت کې باید څارنوالي همغه د اوله د پولیسو اجراات ټول وڅاري، د کشفي نهادونو چې شکنجه سوی نه یې تا ته هغه ابتدایي حقونه ټول درکړ شوي، څه وڅه ځان یې چې ښه ډاډه که د صحت و عقل په صورت کې چې مضمون باید دې ته تیار وي، د هغه نه تحقیق شروع کړي. کله چې تحقیق شروع سو په دغه یوه میاشت کې دو دوسیه باید تکمیل سي او محکمې ته لاړه شي. هر کله چې په دې باره کې د زمان عنصر پکې نقضیږي ماتیږي، اتومات شکنجه ده. او کله چې د دوه اویا ساعتو نه اضافه قضیه څارنوالۍ ته راځي، هغه باید په ځای د تورن خپل همغه د کش مرجع هغه مسؤولین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. له بده مرغه د موږ په څارنوالۍ کې دغه جوهر هم نشته، دغه اعمال د قدرت هم نشته، خپل صلاحیت هم نشي اعمالولی. په دغسې مورد کې څارنوالۍ د صلاحیتونو په نه اعمال کې او پسیف حالت لري. دا یو مشکل دی. بیا چې کله قضیه راځي تحقیق، یعنی دغه یوه مرحله خلاصیږي، محکمې ته راځي، قاضی عین د څارنوال صلاحیت پیدا کوي لږ ذره په قوي انداز باندې. یعنی قاضی کولی شي د پولیس او د څارنوال د دواړو اجراات وڅیړي، که چیرې مشکل پکې وویني دا اجراات ټول باطله کړي، او حتی د متهم په خوشي کولو باندې هم هغه تصمیم نیولی شي که چیرته دغه موارد د دوی په اړه نقشه وي. که چیرته موارد صحیح و، قاضی بیا د همغو اوراقو همغه اسناد شته د دې په رڼا کې د برات و ذمې د اصل په پام کې نیولو سره، چې موږ په قوانینو کې ډیر تاکید پې شوی دی، برات و ذمه دا معنا لري چې یو څوک محکمې ته چې راوړل شول د قاضي مخکې چې ودرېد، قاضي ته هغه بېګناه او معصوم انسان ښکاري. دا څارنوال دی چې هغه باید تور کړي، هغه باید تورن کړي، هغه لپاره باید اتهام دلایل پیدا کړي. کله چې څارنوال دلایل وړاندې کړي، هغه هم هغه دلایل چې د جزایي اجراتو لنډمهالې قانون و دېرشمه ماده کې راغلي، بیا به تورن د خپل ځانه د دفاع مسله مطرح کوي. په افغانستان کې له بده مرغه په قضایي عرف کې ډیر بد شی څه دی، هغه دا دی چې د برات و ذمې د اصل په معنا تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي. یعنی کله چې یو څوک متهم شو د قاضي مخې ته چې ودرېد، قاضي فکر کوي چې دا تور دی، دا تورن دی، دا د اوس ځان سپین کې مطلق. یعنی دلته دغه حرکت معکوس شروع کیږي. بیا کله چې قاضي حکم وکړه، محکمه دو میاشتې صلاحیت لري چې دا شخص په توقیف کې، دویمه محکمه هم دو میاشتې صلاحیت لري منظور مې استیناف ته، ستره محکمه تر پنځه میاشتو پورې د دقیق غور لپاره، هغه هم د خپله د شخص د حق د رعایت لپاره، د تامین لپاره هغه ته وخت ورکول کیږي چې ډیر دقیق اوسیږي، حد اکثر تر پنځه میاشتو پورې. مجموع کې دغه پروسه باید په لسو میاشتو کې خلاصه شي. کله چې دغه حکم نهایی شي، البته کېدای شي اولې محکمې کې هم دواړه طرفه قناعت وکړي قطعي شي، خو ما هغه طبیعي روال درته ویله. بیا ځي تطبیق ته، تطبیق بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ بیا هغه مراجعو باندې چې دوی ځي صلا دي، لکه کشفي ارګانو باندې مشخص نهادونه دي د قانون د انفاذ، هغوی باندې بیا دوی هغه د خپل صلاحیتونه اعمالوي او هغه د جزا تطبیق مسله مطرح کوي. په افغانستان کې له بده مرغه موږ اول پړاو کې چې تهداب دی، یعنی دغه شخص چې تعذیب سو، نور عادلانه محکمه له منځه لاړه، نور خپله د قاضي اجراات د سوال لاندې لاړه، نور د څارنوال اجراات د سوال لاندې لاړه، ټول شی خراب سول، همدغسې که نور حقونه ور نه کړل شي. له بده مرغه کله چې بیا دغه د محکمو حکم صادر هم شي، اکثر د تورن په نفع چې نه تطبیقیږي. دا اوس ډېر احکام دي چې هغه صادر شوي خلکو به رات اخیستی، خو بیا د هغه نه وروسته شپږ میاشتې یو کال کې نه خوشي کیږي. دا اوس موږ د بګرام د بندیانو په اړه درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، تر اته کالو بندیان لرو چې هغه، یعنی تاسو یو کال ته لس میاشتو ته وګورئ چې هغه هم باید په رسمي اجراتو کې ترسره شي، او اته کاله وروسته هم د افغانستان څارنوالۍ د امریکایانو نه دوسیه اخلي، هغه چیری بیا هغه شخص ته سزا اوري. یعنی موږ له بده مرغه کوم مشکل چې لرو په افغانستان کې، د عادلانه محاکمې مشکل لرو، او په دغه نه عادلانه محاکمې په برخه کې اعدام غوندې او سزا، هغه بیا ډېر نازک او حساسه ده چې د ډېر دقت نه کار واخلي. مګر ما ویل چې موږ د پولیسو په برخه کې دغه مشکل بیا ډیر زیات جدي نه دی. هغه گرفتاری چې دوی کوي اکثر هغه اجراات صحیح وي، او موږ یعنی په دې معنا نه چې بالکل عادلانه محاکمه په افغانستان کې نه لرو، لرو یې، خو ناعادلانه محاکم هم ښه زیات دي، او دا ویره هم د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې شته.
بله شنونده عزیز، در این برنامه در ارتباط به عکس‌العمل ها به سلسله از اعدام های اخیر که در افغانستان صورت گرفته صحبت میکنیم. قراره که در جریان هستیم، در روزهای اخیر 14 تن در افغانستان به جرم های مختلف از جمله جرم های جنایی و اعمال تروریستی اعدام شدن. در مورد این اعدام ها عکس‌العمل های متفاوت وجود داشته. سازمان های عفو بین الملل و سازمان نظارت بر حقوق بشر ای اعدام ها را محکوم کردن و در مورد مراحل قضایی ای اعدام ها ابراز نگرانی کردن. در این حال طالبان گفتند که 4 تن از افراد ای گروه هم در جمع اعدام شدگان شامل بودند و در عکس العمل به ای اعدام ها حمله انتحاری را هم انجام دادن که در ولایت میدان وردک بیش از 90 زخمی و 3 کشته بر جا گذاشت. عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، حاجی محمد عبدو منشی کمیسیون امور عدلی و قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولس جرگه، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی مهمانای ما هستند و در ادامه برنامه محمد بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی را هم از طریق تلفن با خود خواهیم داشت. خب شنوندهایی که قبلا در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود پیامهای گذاشتن، نظرهای گذاشتن، نظرهای اونا را هم با شما شریک میکنه. منیجه شاهی میگه درست است که مجرمین باید به سزای اعمالشان برسن و محکوم به مجازات شوند تا این امر سبب کاهش جرم شود، اما عملکردها در ملک ما به گونه است که هر امر را سیاسی میسازیم و استفاده سیاسی میبریم. چرا تا حال اینقدر مجرم روی هم انباشته شدند و بعضیشان هم از زیر دار فرار داده شد، اما به یک بارگی چی شد که این گونه دلشان به حال این ملت سوخت؟
نثار احمد احمدی وای د افغان حکومت قضایی او عدلی سیستم له فساد ډک دی. محبسونو کې هغه خلک ډیر مهال کې روي چې وارث ونه لري او یا پیسې نه لري. څارنوالان، قاضیان او وکیلان ټول په پیسو کار کوي. که چا پیسې لرلې هغه خوشی کیږي، که یې نه لرلې زندان کې به پاتې وي.
جمعه خان ناصری هم می نویسه که این یک کار بسیار بجای است.
سلطان محمد سیرت وای دغه ډیر پر ځای اقدام دی. که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي زما په فکر په افغانستان غوندې هیواد کې به د جرمونو کچه ټیټه کړي.
و همچنان عبدالخالق محتسب زاده می نویسه خیلی ناوقت عمل شد. احسان الله رحمانی می نویسه خدا را شکر که عملی شد، خدا کند که دروغ نباشد. و همچنان احمد سهیل عزیزی می نویسه مردم افغانستان از این اقدام دولت مبنی بر اعدام جنایتکاران استقبال میکند. پیام های فراوان دیگری هم از شنوندگان هست.
یو بلم وایو چه حسین زازیلی کلی ده دی وی دا اقدام د ستاینې وړ دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اساسي قانون ته احترام وکړي. نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو ډیرو ټولنو دا اقدام غندلی دی او د افغانستان له حکومت یې غوښتلي چې د اعدامونو لړۍ ودروي. د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی ته هم هرکلی وایي چې خیر ده که یو ساعت ناوخت هم راغی. هوتکی صاحب، ستاسو سازمان تر څه حد پورې له دغو اعدامونو سره موافق دی؟
څنګه چې په لومړۍ برخه کې مفصلا بحث وشو، د افغانستان په جزایي قانون کې اعدام یو د هغه جزاګانو له جملې څخه ده. یعنی جزا په شپږو ډولونو باندې هلته واضح شوې ده چې یو اعدام ده، دوام حبس ده، طویل حبس ده، متوسط حبس ده، قصیر حبس ده او نقدی جزاوی دی. نو په دې اساس چون د افغانستان په قوانینو کې اعدام لا تر اوسه په خپل ځای باقی پاتې ده، فلهذا که اعدام په افغانستان کې صورت موندي مطابق د قانون، اما تشویش و دې ته موجود ده چې آیا دغه پروسه چې پر مخ ځي او یو شخص د اعدام تر سرحده پورې رسیږي، آیا دا پروسه به واقعا عادلانه پروسه وسی او کنه. په لومړي بحث کې هم پر دې باندې په تفصیل سره خبرې وشولې چې د بشري حقونو فعالین په افغانستان کې هم پر دې باندې تشویش لري چې دغه پروسه به په عادلانه شکل باندې پر مخ تللې وسی او کنه. باوجود دې چې په عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې بې نهایت زیاتې موجودې دي، ولې د افغانستان د قانون مطابق او د افغانستان د حالاتو مطابق او په څنګ کې د افغانستان د خلکو د خواستو په نظر کې نیولو سره بالاخره حکومت تصمیم نیسي چې یو تعداد هغه افراد چې بشري جنایت سرته رسولي یا د ملي منافعو پر ضد اعمال سرته رسولي وسي، د هغو دوسیې بالاخره نهایي فیصله پرې وکړي او د اعدام سزا ورته وارول شي. نو دلته مختلف نظریات وجود لري، ولې په نتیجه ګیري کې ویلی شو چې چون د افغانستان په قانون کې د اعدام سزا موجوده ده، فلهذا دا مونږ نشو کولای سي رد کو سي یعنی په افغانستان کې به اعدام صورت نه موندي. ولی تشویش نقطه دا ده سي دغه پروسه په عدالانه شکل باندې پر مخ ځي او کنه.
ډیره زیاته مننه سعادت صاحب. تاسو غوښتل چې د جنگي اسیرانو په ارتباط څو وایست؟ کسان چې د افغانستان د دولت په ضد جنگي ځینې خلک وایي چې حتی هغه خلک چې د جنگ په جبهه کې هم نیول کیږي دوی جنگي اسیران نه دي، ځکه چې د جنگي اسیرانو په ارتباط ویل شوي دي چې هغوی باید یونیفورم ولري، یعنی مشخص وي، دوی یونیفورم نه لري.
د منګ د افغانستان په داخلي حقوقي نظام کې منګ د کورنۍ او بهرنی امنیت ضد جرایم او قوانین لرو. د دې لمخې هر څوک چې دولت سره وسلوال مخالفت کوي په هر نامه چې یعنی سیاسي مبارزه دلته آزاد ده، خو د دې سیاسي حق نه استفاده نه کوي، زی وسله راخلي، دا اوتومات د کورنۍ او بهرنی امنیت ضد جرایم او په چوکاټ کې راځي او منګ د سره د جنگي اسیر برخورد نشو کولای. یعنی دا په داخلي حقوقي نظام کې د حل حل ده. اما د افغانستان دولت یو تیروتنه وایم، یو څه وایم، هغه کړی دي چې دغه سند لمخه بیا طالبانو سره هم د داخلي منازع په مقایسه کې یعنی په برخورد کې طالبانو سره د جنگي اسیر برخورد کیدی شي. هغه د بګرام د زندان هوکړلیک د تړون د امریکایانو سره وشو. هغه تړون کې چې تاسو وګوري په کراتو کراتو د جنیوا د کنوانسیونونو مسله یاده شوې ده، خصوصا دویم الحاقی باندې ډیر استناد شوی چې هغه هم د داخلي منازعاتو په اړه ده. یعنی دلته طالبان د یو اړخ په توګه چې وسلواله ډله ده جنگیږي او د هغوی کسان ته باید د جنگي اسیرانو حق ورکړ شي، هغه سهولتونه چې هغوی لري.
کوم طالبان هغه چې د جنگ په جبهه کې نیول کیږي او کنه؟ لکه څنګه چې ښاغلی عبدو ورته اشاره وکړه، هغه کسان چې په تروریستي حمله کې یا په ښارونو کې نیول کیږي د بم د شدلو په وخت کې
تاسو طالب نشئ کولای چې هغه څوک چې راځي انتحاري برید کوي، هغه څوک چې بمی چاودنه کوي، هغه څوک چې په دولتي اورګانونو باندې عمله کوي، دا فرق کوي. استثنا هغه د خارجو مسله به د منګه د عواطف او احساساتو باورونو سره یو څه تفاوت لري چې هغه د منګه ملي احساساتو سره نه ګډیږي. نو دا مسله نشته. ما درته وایله مثلا طالبانو سره یو څوک مساعدت کوي، یو څوک هلته تدارکاتي برخه کې ورته کار کوي، کاغه د دولت له خوا ته نه نیول کیږي. تاسو د دغه وکړلیک لمخې ګوري دا په جنگي اسیر کې راځي. ما درته وویل چې محاربه دلته اصل نه ده. محاربه سره موږ هیڅ دا مسله نه تحلیل او مطرح کوي. دغه وکړلیک په اساس باندې طالبان په جنگي اسیرانو کې راتلی شي، خو و سوال دلته پیدا کیږي چې دغه هوکړلیک د منګ د افغانستان د نافذو قوانینو سره په تضاد او تناقض کې دی. منګ کم یو ته په دې دوه سندونو کې لومړی توبر کو. طبیعي ده چې منګ باید د افغانستان نافذو قوانینو ته لومړی توبر کو، او د دې قوانینو لمخه طالبان نشي کېدلای چې په جنگي اسیرانو کې راشي. بل مسله منګ یاد کو، طالبانو چې کله په دې باندې استناد هم کو، په دویمه الحاقه کې چې 1950 کال کنوانسیون دی د جنیوا، د دې کنوانسیون په سلم او یو سل یو ماده کې د جنگي اسیر اعدام حکم د صلاحیت لرونکو محکمې لخوا ته نه مجوز لري. البته هلته یو شرط دوه قاعده نیول، یو دا چې تبه باید داخلي، یعنی د طالبانو په داخلیت باندې دا حکم کېدای شي. دویمه مسله بیا په دغه کې قید نیول شوې چې کله چې حکم نهایی هم شي تر شپږو میاشتو پورې باید اسیر ته مهلت ورکړ شي، یعنی اعدام نشي. بنان موږ د هغه نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هم، نړیوالو منابعو له مخې هم کولای شو، یعنی منظور مې دا دی چې دا مسله په دې شکل باندې تفسیر کو یا تعبیر کو. بنان زه فکر کوم بیا دلته د متقابل عمل مسله هم مطرح کیږي. تاسو ډېرې ویډیوګانې لیدلې چې هلته د ملي اردو سرتیري، هلته د پولیسو منصوبین د طالبانو خوا ته نه په صحرایي محاکمه کې وژل کیږي. نو کله چې هغوی هلته په صحرایي محکمه کې اعدامیږي، نو د افغانستان دولت خو بیا ځان ته ډېر حق ورکوي چې په نسبتا په علني او په یو قانوني محکمه کې چې دوی تر ډېره ځایه د بشري حقونو د نهادونو تر نظارت لاندې هم دي، ځان ته دا صلاحیت او دا حق ورکوي چې دوی اعدام کړي. زه فکر کوم اوله خو دوی د افغانستان د داخلي حقوقي نظام له مخې په استثنا د بګرام هوکړلیک چې هغه هم هغومره حقوقي اعتبار نه لري، په جنگي اسیرانو کې ناراضي، او که بیا په جنگي اسیرانو کې هم راشي، بیا نو د 1950 کنوانسیون د سلم یو سل یو مادې له مخې دوی ادامېدای شي.
بله تشکر میکنیم از شما آقای سعادت. خب پیش از اینکه بازم به شنوندگان ما فرصت بده، محمد بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان هم از طریق تلفن با خود داریم. آقای عزیزی، اینجا یک دو سوالی است که پیشتر مطرح شد و به شما ارتباط میگیره. یکی هم در ارتباط به گرفتن اقرار و یا اعتراف از زندانیا در جریان تحقیق است که فکر میکنم با لوی سارنوالی مطرح میشه، که گفته شد ابراز نگرانی شد که میگن گویا شکنجه صورت میگیره در این جریان. و یکی هم این که در همین موضوعی که بحث داشتیم همین لحظه سوالی که بود در ارتباط به افراد طالبان که گویا اینا اسیر جنگی هستند و یا این که با اونا به عنوان تروریست برخورد میشه. میخوایم که از شما بشنویم که لوی سارنوالی افغانستان با این زندانیا چگونه برخورد میکنه زمانی که نیروهای امنیتی افراد را بازداشت میکنن. آیا اینا در اختیار شما قرار میگیرن یا خیر، و با اینا در اساس قوانین افغانستان چگونه برخورد میشه؟ آیا اینا به عنوان تروریست شناخته میشن یا اسیر جنگی، یک رفتار جداگانه با اینا صورت میگیره؟
سلام بر شما و به تمام دوستانی که در استودیو تشریف دارن و به تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما شما را میشنوند. خدمت شما عرض کنم مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان صلاحیت تحقیق به اداره لوی سارنوالی داده شده و در تمام جرایمی که در افغانستان صورت میگیره بدون شک که تمام قضایایی که در لوی سارنوالی مواصلت میکنه با شواهد و مدارک میباشه. بودن شواهد و مدارک و قرائن در دوسیه ها یکی از اساس تحقیق است که به استناد از اون سارنوالای ما میتونن که تحقیق خود پیش ببرن و تمام مظنونین یا متهمینی که در تحت تحقیق اداره لوی سارنوالی قرار داشته باشن یا قرار داشتن، اینا حق دارن که وکیل مدافع با خود داشته باشن و تمام از اینا وکیل مدافع هم داشتن و وکیل مدافع از اینا در جریان تحقیق و تمام مراحلی که تا یک دوسیه تعیین میشه موجود بوده و وکیل مدافع از اینا شواهد و مدارکی که در دوسیه بوده اونا هم را دیدن و ملاحظه کردن. و بعد از این که در قضایای مثلا خصوصا فعلا شما سر مورد اعدامیا صحبت میکنین، در این قضایا ما کسای هم داریم که فعلا اونا اعدام شدن که مجرم متکرر هم بودن و کسای هم بودن که اگر شما سوابق اونا را ببینین اداره لوی سارنوالی، سارنوال معذف یا قاضی محکمه افغانستان، اینا مجبور به این شدن که باید این کار بکنن و بر از اینا امو سزای اعدام بتن، به خاطر از این که سطح جرایم هم در افغانستان زیاد شده بود و یک مشکل دیگه هم که همیشه ادارات عدلی و قضایی افغانستان تحت اعتراض می قرار می گرفتن و با ما اتهام بسته می شد که اینا مجرمین رها می کنن، کس به پنجه قانون سپرده نمی شه یا کس به مجازات رسیده رسانده نمی شه. این موضوع را خدمت شما عرض کنم که یک موضوع قانونی است که قانون در افغانستان به اداره لوی سارنوالی و تمام ادارات وظایفش مشخص کرده. هران کسی، هران شخصی در هران سطحی که باشه و در دوسیه از این شواهد و مدارک موجود باشه که از توسط ارگانهای کشفی در اکثر اوقات شواهد و مدارک مکمل میشه، دوسیه از اون لامکمه سلاسه از طرف سارنوال معذف ما اقامه دوام میشه.
دستی پس جبر ده و حل و تکول و پس ذریعه اقرار اخستل کیجی پده برخی که البته دیر شکایت لده. بله بله،
من سیبه میره بخش شما عرض کنم که در اداره لوی سارنوالی تمام پروسه یا مراحل تحقیق آشکاراست. وکیل مدافع از نهادهای مختلفی که در افغانستان هستن اینا با مضمون میشینن و هیچ اعتراف پنهانی گرفته نمیشه که وکیل از اون موجود نباشه از اون اعتراف گرفته شود. خب صورت کاملی را رد میکنیم، اصلا بنیادی نداره.
خب شما رد میکنین.
خیر نمود نور ملمانه با کریسی مختلف نظر رو داری،
نظر متفاوت داشته باشم. موضوع دیگر که میخواستم از شما بشنویم ایست که بعض میمانای ما در آغاز برنامه در صحبتایشان که داشتن گفتن خب افرادی که زورمند هستند و حامیای قوی دارند در داخل حکومت افغانستان، قدرتمند هستند، لوی سارنوالی افغانستان نتانسته که قضایای اونا را دنبال کنه و شما شاید اگر برنامه را شنیده باشین مثالای هم یادآور شدن.
اگر به شما هم معلوم از به دوستایی که در برنامه هم تشریف دارن، لوی ثانوی افغانستان در همی در همی ماهای اواخر که بر شما بعض قضایای مثلا کابل بانک است و موضوعات دیگه است، ما خدمت شما عرض کردم که در نزد اداره لوی ثانوی چون ارگان تطبیق کننده قانون است، شواهد مدارک بسیار مهم است، اگر در هر قضیه باشه و او توسط ارگانای کشفی و دوسیه به ما روان شود، بدون شک از او قضیه تحقیق می شود و به محاکم روان می شود. ما دوسیه های هم داریم که فعلا هم در محاکم روان کردیم که به سطح امکان داره که در سطح والی های ولایات اگر بگوییم یا کسایی که در کابل در مرکز یک سمت دولتی بودن که اونا در یک جرم را مرتکب شدن فعلا هم مجازات شدن، محکمه ابتدایت بالایشان فیصله کردن، هر آن وقتی که محکمه ثلاثه تصمیم خود بگیره نامایش هم در رسانه ها ما خود گفتیم.
و افرادی هستن که آقای عزیزی افرادی هم هستن که محکمه ثلاثه در موردشان فکر میکنم تصمیم گرفتن، اما تا هنوز شما در اون مورد معلومات ندادین. ببین که نظر آقای محمد عبدو منشی کمیسیون امور عدلی و قضایی ولسی جرگی افغانستان هم بشنویم در مورد اظهارات شما. آقای عبدو چی فکر میکنین؟ آیا قسمی که آقای عزیزی میگن لوی ثانوی افغانستان تانسته قضایای مربوط به افراد زورمند در آغاز برنامه در این مورد صحبت کردیم تعقیب کنه و اونا را به محاکم معرفی کنن؟
خدمت شما عرض بکنیم که لوی ثانوی افغانستان یا محاکم افغانستان وظیفه دارن اینا در چارچوکات قوانین نافذی افغانستان اجراعات خود عیار بسازن تا هم قانون تطبیق شه و هم رضایت شهروندان افغانستان تامین شه، و در این راستا هیچ رای وجود نداره نهادهای عدلی و قضایی افغانستان که بیرون از قوانین نافذی افغانستان اقدامات را انجام بدن. هرگاه اگر اینا اقدامات اینا بیرون از قوانین باشن طبعا خود اینا مجرم پنداشته خواهد شد و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت از سوی نهادهای خود بازم عدلی و قضایی افغانستان، اونایی که بالادست از اینا هستن یا صلاحیت رسیدگی به امورات دارن. در ارتباط قضایای کلان و بزرگی که گفته میشن یا در سطح وزیرا هست، در سطح والیا هست، در سطح قماندان امنیه هست یا در سطح نمایندگان مردم هست یا سفرهای افغانستان هست، ما در این موارد ما گرچه تو موارد مشخصی را سراغ ندارم، اما مکلفیت نهاد ثانوی افغانستان هست در صورتی که کسی ادعای را مطرح میکنن، عریضه را پیشکش میکنن.
بس شما همچون قضایه را ثبت ندارین و در نزدان ما نیست. بیاید که از شنونده های رادیو آزادی بشنویم که
اگر هست بله. اگر باشن از دیدی ثانوی افغانستان اگر باشن، من عرض کردم ثانوی افغانستان نباید ملاحظه بکنن.
بله بله.
برای مجموع مسئولین دولت افغانستان
یعنی نزد ولسی جرگی افغانستان همچون قضایه وجود نداره،
نباید هم یا بله موجوده که عملا سرنگره
در سطح اگر وکیلی تخطی میکنن تخلف میکنن، اگر وزیری تخطی و تخلف میکنن، اگر سفیری است، اگر والی است، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مکلفن که قانون افغانستان رعایت بکنن، به این اصل توجه نکنن اونا خودشان باز مجرم پنداشته خواهد
شد. سلامت باشید. بنده هم روی خط تلفن.
مهربانی وکیل. و علیکم السلام.
نو هغه پښتنه به دادو را صدر سروری دا الدا شجاعی ده پا دو بانه در محکمه پیسه که اولی نکی دیدم تیار مستند دی.
بله در ازیاد مننه چه لنده پشتنه دی وکره بله اردون که امرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
تنکی قانون سر مساوی کار که موشی شرط سر مساوی کار که وشی نو انشالله
بله سب
آوام که نگه وشی تیگی.
بله سب در ازیاد مننه کور ودن مخی تردی چه لشاغل عزیزی چخه دی اوریدون که یا پشتنه وکمه ساده سب لپکتیا چخه داود لطاس چخه پشتنه در لوده کلند زواب برکی
مالی.
زه فقط یه مسئله ادام مخی عبدو سب پدقه بانده تمرکز اونه که یه همدست تیر شو نو پتنگ که ممناس ده پا قردی نشی ده دیلوی چارنوالی مسئله زخبل مدافع وکیلیم پرسنوی که دیر آسانه ده چه اصرت کی زبا دیر زیاد اسناتا تا درکم خاغل عبدالبصیر چه ویان ده او چه خلق شکنجسی ویدی او تاسی هیچ پاغه بنده نیوازی توجهم نده کرده بلکه اغم سرد اغنم دعوه پی قامه کرده و محکمه کم اغا کس لبد مرغ قاضی هم په نظر کنده نیولای. بلا مسئله داده چه تاسو ته یو دوسیه را رسیږي د ملي امنیت نه یا د خارجانو نه، هغه باندې 15 میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، دوه کاله، درې کاله تیر شوي، د هغه په وجود کې د شکنجې اثار کله پاتې کیږي؟ ته خو قانونا چې دوه اویا ساعتو نه اضافه دوسیه درته راغله جزایي مسایلو کې څه شخص توقیف و، د هغه د اخیستو صلاحیت نه لري. ته نو دا خبره ولې خلکو ته کوې چې دا مسله نشته؟ واقعیت دا دی چې ته خپل صلاحیتونه نه شي معلولی، دا په دې باید اعتراف وکړي.
په همدې عزیزي صاحب، په همدې نظر څرګند کړئ، او ضمناً څو اورېدونکو هم لیکلي دي او هم د ټلیفون له لارې یادونه وکړه چې وایي داسې خلک تاسې وایي چې نشته چې څوک دې مثال درکړي. دوی مثلا شجاعي یادوي، یا مخکې محترمې هوریې ترخیل د ولسي جرګې یو غړی یاد کړ چې وایي د دوی په وینا قتلونه یې کړي دي لیکن آزاد ګرځي. داسې دوی تاسې ویل چې په زورواکانو مو زور رسیږي، حال دا ده چې دا ژوندي مثالونه وایشته.
شکنجه په باره کې لوی سروالي خو یو نخاط دی چې اکثر کار تحقیق دی. دا مجرمین، دا ټول مجرمین چې نیول کېږي د کشفي د ارګانونو لخوا نیول کېږي او بعد له هغې نه دوسیه راځي سرنوالۍ ته. په سرنوالۍ کې موږ سرنوالان صلاحیت د تحقیق لري چې په یو میاشت، پنځلس ورځ یا پنځلس ورځ یا دغه اخلو د محکمې نه وخت چې دغه یو میاشت کې دوسیه تکمیل شي او لاړ شي محکمې ته، بدون د دې نه چې د متهم خپل دغه ونه وسي اعتراض چې ما باندې شکنجه سوي دي او موږ سره شواهد او مدارک هم ونه وسي د شکنجې. تاسو څه فکر کوئ؟ یعنی دا څارنوالان ته به مشکل نه وي چې موږ پوه شو چې دی باندې شکنجه سوی ده یا سوی نه ده، او دغه زندانونه او چېرته چې مجرمین یا متهمین ساتل کېږي دا څارنوالۍ نه ساتي، دا د افغانستان پولیس، د افغانستان نور ارګانونه ساتي. او موږ تحقیق کوو د دوی، او اکثر مجرمین یا هغه متهمین چې موږ سره دي په څارنوالۍ کې ابتدا دا خبره نه کوي د دوی چې محکمې ته لاړ شي نو هلته تاسو په ټولو هېوادو کې دا به وګورئ چې هلته متهمین دا خبرې کوي چې زه شکنجه شوی یم او ما سره ښه چلند شوي نه دي. موږ فکر کوو چې دا بس یو دغه به حالت وي چې قاضي په مخ کې اکثر متهمین هم دا خبره کوي، او تاسو کولی شئ چې د افغانستان د زندانونو دغه وکړئ، نظارت وکړئ، وګورئ او تیمونه هر وخت راځي. او ما تاسو ته مخکې معرف وکړ چې ټول متهمین دلته وکیل مدافع لري چې هغو باندې سرنوال یا بل کس شکنجه وکړي، هغو کولی شي چې خپل وکیل ته، وکیل خپل نور نهادونه ته دغه وکړي، شکایت وکړي.
بله، عبدالصمد، نظر شما چیست؟ آیا این ادامه میتونه که در زمینه کاهش جرایم در مجموع در افغانستان کمک کنه که در یه آخر گراف ای جرایم در حال بلند رفتن بوده؟
آیا میتونه تطبیق قانون و تطبیق شریعت میتونه جلوی جرایم بیشتر رو بگیره؟ به یقین، چون حکمت و فلسفه وضع قوانین همی است. یعنی وضع قوانین باید اصلاحات در جامعه بیاره، باید نظم در جامعه حاکم بسازه، باید جلوی مجرمین گرفته شوه و باید به خواست متضررین قضایا پاسخ داده شوه، اینایی که بیگناه است. مثال عرض میکنم، کسی در کابل بانک در جلال آباد آمد، یک جمع از کسانی که ارباب رجوعی بانک کابل بانک بود اینا را به گلوله بستن، کشتن. خب با این چگونه باید برخورد شوه؟ اینه واقعا برزی باید جایزه داده شوه؟ این باید برش آفرین گفته شوه؟ ای باید برش یک مدال برازی تجویز شوند؟ ای باید خدمت شما عرض بکنم مورد تقدیر کل مردم افغانستان، حکومت افغانستان؟ نه. خود در این صورت ما یقین دارم که در چنین مواردی باید قانون تطبیق شود، و قانون در صورتی که تطبیق شود فایده های زیادی را دارند. اول خب یک نوع التیام به زخم های دل خانواده هایستند که اینا اولادهایشان، جگرگوشه هایشان کشته شدند، یک گلتیان به جگر زنا گذاشته میشه. و از جانبی دیگر ما هیچ رای جز تطبیق قانون نداریم.
برای عزیزی صاحب، آیا کدام فهرست دیگری از افراد وجود داره که از طی مراحل شده باشه در محاکم ثلاثی افغانستان؟
بله، محاکم ثلاثی افغانستان، البته سر محکمه بعضی دوسیه‌ای که نهایی شده اونا برای سر جمهور تقدیم کردن، کدام لیست هم هست که تعداد از مزنونین که به اعدام محکوم شده که تا قسم قانون میگه بعدا نهایتا باید رئیس جمهور را توشیح کنه، امضا کنه که حکم بالا از مطلب.
بله، به چه تعداد میرسه کسایی که در این لیست شامل هستن؟
ارقام درستش نزد ما نیست که به چی تعداد میرسه، تعداد زیادی هستن که در طی سالهای گذشته همو دوسیه های زیاد تحت مراحل شده و عرصه محکمه محکمه سلاسه بالایش رسیدگی کرده و تعداد زیاد از بران خواد یرقام درست بردان خواد گفتیم فعلا یرقام پیش سر محکمه بوده بعد از اینجا ارسال شده و برای تحبیل
و آیا عکس العمل طالبا در برابر اعدامایی که صورت گرفت میتونه بر تصامیم شما تأثیر گذار باشه؟
نه خیر، تصامیم اداره لوی سارنوالی و یا ادارات در یک قضایی در افغانستان تصامیمی هست که هران جایی که جرم صورت بگیره شواهد مدارک باشه، جرم قابل پرسش است، قابل بازداشت است، کسی که جرم میکنه باید مجازات خود ببینه. این فرق میکنه با سوالی که یا طالبا یا کسای دیگه که مثلا دارن، تمام کسایی که جرم میکنه در افغانستان اداره سنوالی از تحقیق میکنه، اگر جرمش تثبیت بود شواهد مدارک داشت روان میکنه به محاکمه افغانستان. بله. و این کار ما این روان ادامه داره که هران وقتی که هران قضیه که بهش شواهد مدارک موجود بود که جرم کرد اداره سنوالی از او بازداشت پرسش میکنه.
ډیر زیات مننه لټولو اوریدونکو څخه همدار از لخپلو درنو میلمنو څخه ډیر مننه کو. حاجی محمد عبدو چې پولیسي جرګه کې د عدلي قضایي چارو او اداري فساد سره د مبارزې او اداري اصلاحاتو د کمیسون منشي دی، د حقوقي او سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت، د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی، د لوی څارنوالۍ ویندوی محمد بصیر عزیزي، او دغه راز د نړیوالې بښنې د ټولنې غړي هوریه مصدق څخه چې په اول سات کې زموږ او تاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل.